پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بنیرې ما تاسو ته د مشال ریډیو په دغه ساته خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه مشالونه به هم اورې. خړومبې د اسرائیل مومن نه د دې وخت خبرونه
سړی مشر لومبه د خبرونو لنډیز. پاکستان فوج افغان چارواکو دا خبرې به ګټه وبللې چې په خبر ایجنسی کې د پاکستانی فوجیانو نوی پیل کړی عملیات بے فائدې دي. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوند وایي د افغان چارواکو په بلنه د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولو ته چمتو دي. او د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپل پوځیانو د اوسېدو د زینو پړه د ترکی د دولتي اجانس خبر شوی راپور ته اندېښنه څرګنده کړي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان فوج د افغان چارواکو د خبرې به ګټه وبللې چې په خبر ایجنسی کې د پاکستانی فوجیانو نوی پیل کړی عملیات بې فائدې دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې پرون ویل چې دا قسمه تورونه د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د لمن زوړلو لار نه ده. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه پنهخه کوي چې د بنو چارو وزارت له لارې یې پاکستان ته ګوته کړي وو. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر پرون وخت مشالې دوته ویل چې پاکستان دې د خپل هیواد په خارونو کې د ترګرو پر ضد عملیات وکړي.
اصلا مرکزونه د تروریستانو په لوی خارونو کې دي. د پاکستان په هم کې دي، په پنجاب، کراچۍ، په پېښور او په نورو سیمو کې دي.
د اتوار په ورځ د پاکستان پوځ ویاند ویل چې د خبر ایجنسی په راجګل کې یې د خبر څلور په نوم عملیات پیل کړي دي، خو کابل پر دې اعتراض لري. وایي چې د خبر ایجنسی په ضد دي دغه عملیات په خارونو کې ترسره کړي. د پاکستان جمهوریت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوند وایي د افغان چارواکو په بلنه د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولو ته چمتو دي. د دې ګوند ویاندو مولانا یوسف شاه پرون مشال لوبته ویل چې لا هم افغان حکومت او طالبانو دوی ته خپل شرایط نه دي پټاګه کړي، خو دوی په دې لړ کې کوششونه کوي. که څه هم افغان حکومت د دې رابطو په اړه سندي ویلي، خو مولانا یوسف شوای چې په تیر وختونو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د نهه پورزو په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زخلوال د دوی مشر مولانا سمیع الحق ته بلنه ورکړې وه چې د افغان سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. په پیښور هایکورټ کې نن د مشال خان د مقدمې له مردانه بل زیاته د انتقال پړه د اپیل اوریدنه کیږي. د پیښور هایکورټ مشر قاضي د مشال خان د وجنې مقدمې بل زیاته انتقالولو پړه د مردان ضلع قاضي ته د جولای تر شلمې وخت ورکړی وو چې خپل رپورټ تیار کړي او وایي چې آیا دا مقدمه دې په جیل یا بل ځای کې پر مخ یوړل شي او که څنګه. دا په داسې حال کې دا چې د مشال خان د وکیلانو د ډلې غړي سلیم خان د جولای په دولسمه مشال ډوته ویل چې د مشال خان پلاره په مردان جیل کې د دې مقدمې اورېدنه نه غواړي او باید دا دې بل ځای ته منتقل کړل شي. د روان کال د اپریل په 14مه په عبدالوی خان پوهنتون مردان کې بلوګرو زده کوونکو لخوا وژل شوی مشال خان پړه سپریم کورټ اهم نوټس اخیستې وو چې وروسته ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور کې ویل چې د مشال خان پړه د مذهب د سپکاوي کوم ثبوتونه ورته په لاس نه دي ورغلي. مشال لرو ته وګستی. په پیښور کې د افغانستان د کنسولګری چارواکي وایي چې نن به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د نمونو د ثبتولو پروسه پیل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. په دې کنسولګری کې د کډوالو د اتاشې مشر عبدالحمید جلیلی پرون مشال لرو ته ویل چې دا کډوال یوازې د دې لپاره رجسټر کیږي چې پولیس یې ونه زوروي او هیواد ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره یو اندازه مرسته وشي. ښاغلي جلیلی دغه راز هغه اوازې هم رد کړې چې ګواکې د کډوالو له رجسټر کېدلو سره سم به هغوی ته تر ډیره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د مرستندویه هیوادونو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي ترڅو فرصت له لاسه ورنکړو. دغه استازو پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په ارکه غونډه وکړه. د مرستندویه هیوادونو استازو ویل چې د راتلونکي کال د انتخاباتو نیټه شفافیت او د هغې بودیجه ډیره مهمه ده. په دې غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو پر بودیجې خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې د افغانستان مالیه وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې په دې برخه کې په ګډه مذاکرات مخ ته یوسي. د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي اجانس خپر شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. ښایي له دې سره د دغو دوو هیوادونو اړیکې چې د ناټو غړي دي کړکېچنې شي. د نهې په ورځ د ترکیې انادولي اجانس په ترکیې او انګریزي ژبو د شام په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په راپور کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او د هغوی د اوسېدو د ځایو نقشې خپرې شوې دي، حال دا چې دا ځایونه د امنیتي وجوهاتو له امله پټ ساتل کیږي. تر دې مخکې هم د امریکا له لورې په شام کې د کوردانو د ملاتړ له امله له ترکیې سره اختلافات پیدا شوي وو. او د روس د مشرانو جرګې مشروای کچرته پولینډ په خپل خاوره کې د نړیوالې دوهمې جګړې په یاد د شوروي اتحاد د وخت جوړ شوي اثار ونړوي، روس به خپل بدل ترې واخلي. ولانتینا ماتیونکو پرون وویل د پولینډ پریکړه یوه کرکجنه پریکړه ده او د روس د بهرنیو چارو وزارت پر دې غور کوي که چیرته دا پریکړه عملي شي څرنګه له وارسا انتقام واخیستل شي. د پولینډ ولسمشر د ګل پورز د هغې قرارداد تایید وکړ چې د پولینډ ولسمشر د ګل پورز د هغه ترامیمو تایید وکړ چې په خپل خاوره کې د کمیونیزم لپاره تبلیغات بندوي او امر یې وکړ چې د یوه کال په موده کې دې د شوروي اتحاد د وخت مجسمې له منځه یوړل شي. روس وایي که دا آثار له منځه یوړل شي دا به هغو شپږو لکو شوروي عسکرو ته سپکاوی وي چې د پولینډ د خپلواکۍ لپاره د نازیانو په وړاندې وژل شول. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه د مشال ریډیو نور د چسرا لم مومند ته وړاندې کول. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. افغانستان د دفاع وزارت په خیبر ایجنسی کې د پاکستان تازه پوځي عملیات بې ګټې بریلي دي.
دوی په خپل سر باندې هلته عملیات اعلان کړي دي، خپل سر عملیات کوي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان وایي د اصلاحاتو عملي کولو لپاره به د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناستې لا دوام ورکړي.
اټه اصلاحات چې کم دي دا کم شوې په دې باندې فوري طور پر عملی درآمد شي او ریواج یک چې کم دي دا موږ نه منو او بل دا چې فاټا خیبر مخه کې فل فور زم شي.
چارواکي وایي نن په پاکستان کې د نا رجسٹر افغان کډوالو د رجسٹریشن لړۍ پیلېږي. او زمونږ ونیز خبرونه مشالونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمونږ ډومبه موضوع ته پاکستان د افغان چارواکو د خبرې بې ګټې بللې دي چې په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د پوز نوې پیل کړي عملیات بې فایدې دي. د پاکستان د فوز وین په بیان کې ویلي دي چې تورونو پوره کول د سیمې د امنیت او ثبات په ګټه نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه په نښه کوي چې د شوې موافقې له مخې پاکستان ته په ګوته کړي دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د پاکستان پوز په یو خبر پانه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت دا ادعا چې د خیبر څلور پونم عملیات ګټه نه کوي رد کړه. په خبر پانه کې ویل شوی دي چې دغه ډول څرګندونې د سیمې د امنیت په ګټه نه دي او باید ډډه ترې وشي. د پاکستان پوز وایي چې د دې عملیاتو په اړه یې دوه ځله له افغان چارواکو سره شفاهي او په لیکلي ډول معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د منی چې په شفاهي ډول موضوع له دوی سره شریکه شوې ده. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې موافقه پر دې نه و شوې چې پاکستان به په خپل سر د ډیورنډ کرښې تر څنګ عملیات کوي.
شفاهي فیصله شوې وه چې هغه اهداف چې د پاکستان په خاوره کې دي کله چې موږ اهداف دوی ته ورکو په هغه باندې عملیات وکړي هغه له منځه ویسي د امریکا او د چین د نظارت لاندې او کدوې کوم دفلری هغه مونږ تر کې مونږ په خپل خاور کې لمنځ ویسو د چین او د امریکا د متحده ایالاتو د نظارت لاندې د مستقیم نظارت لاندې دوی خپل سر باندې حالت عملیات پلان کړی دي، خپل سر عملیات کوي. د خط نږدې دلته خو د ترستان او مرکزونه نشته دي.
د پاکستان پوز اکشن بي پروز خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د خیبر څلور پونم عملیات پیل کړل. د پاکستان د پوز ویان آصف غفور وای چې د عملیات خیبر پر اجګل دری کې روان دي ترڅو د افغانستان لوري د پاکستان خواته د داعش تر نفوذ مخه ونیسي. راجګل د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده. په اچین کې افغان ځواکونه وای چې د داعش مرکزونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وای چې د داعش تر اوسه درې مشران په افغانستان کې وژل شوي دي او پاکستان په خپله خاوره کې یو مهم ترهګر هم نه دی وژلی. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
داعش مدا درې مشر دی چې سعید هغه ورځ په یولسم د جولای په کونړ ولایت کې له منځه لاړو، یا نور مخکې مشران یې ټول له منځه لاړه. موږ خطر اجازه نه ورکوو چې په افغانستان کې داسې یو مرکز د تروریستي یا یو مشر ځای ونیسي. دوی زموږ سره شریک دي، موږ هغه هدف له منځه وړو.
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان ته شپږ اتیا هدفونه په نقشه کړي وو چې عملیات پرې وکړي، خو تر اوسه پر دغه یو هم برید نه دی کړی. په خیبر دره کې تر خیبر څلور مخکې پاکستانی پوځیانو د خیبر یو، خیبر دوه، خیبر درې او تر هغه مخکې په دریو نورو نومونو پوځي عملیات ترسره کړي وو.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هله
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
هارون باچا هنری غړی
په اتمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د پاکستان جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ګن وای افغان حکومت او طالبان دواړه خواوې دوی ته احترام لري، نو ځکه دوی د افغان دولت په بلنه هڅه کوي چې د افغانستان په صلح کې خپل کردار ولوبي. که څه هم د دې ګن ویان وای چې مشر د پاکستان حکومت له اجازه ته پرته د یادو دواړو خواو ترمنځ په سوله راوستو کې خپل کردار ترلاسه کولی شي، خو کارپوهان بیا له دې سره اتفاق نه کوي. په دغه موضوع باندې زمونږ د همکار اسرار علم مومند راپور ورکړ.
د جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوند ویان د مولانا یوسف شاوایی په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د دوی مشر مولانا سمیع الحق ته بلنه ورکړې چې د افغان سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. که څه هم افغان حکومت د دې رابطو په اړه څه نه دی ویلي، خو مولانا یوسف شاوایی د نهې په ورځ اهم له افغان سفیر سره په خبرو کې مولانا سمیع الحق وویل چې هغوی په دې لړ کې کومک کولو ته چمتو دي، خو د په خبره تر څو چې په افغانستان کې نړیوال موجود وي نو تر هغه د دا قسمه د سولې خبرو څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
افغانستان او پاکستان
د کابل پوهنتون د سیاستو د څانګې استاد پروفیسر نصرالله ستانکزی اهم وای مولانا سمیع الحق چې ځان د افغان دولت د مخالفینو وسلوالو روحاني پلار ګڼي، واقعي طالبان دې ته مجبورولی شي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ستانکزی وایي سمیع الحق چې له افغان طالبانو سره د اړیکو له کبله ورته په افغان ټولنه کې ښه نه کتل کېږي. له نوموړي سره اوس ښه موقع ده چې په افغانستان کې په سوله راوستو د افغانانو زړونه وګټي.
افغانستان کې مولانا سمیع الحق ته د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي او مولانا سمیع الحق ته تاثر رول لري. زه مولانا سمیع الحق افغانو ته د یو نیګاتیو پلان پېژندل کېږي. د افغانستان د جګړې په پلان وایي چې مولانا سمیع الحق ونډه لري. مولانا سمیع الحق د افغانانو او مغزو کې ښه شخصیت نه دی.
خو په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې دي، مولانا سمیع الحق نشي کولی چې په خپل سر د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. خو نوموړی وایي که چېرې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ سمیع الحق ته امر وکړي، نو بیا نوموړی کولی شي چې افغان طالبان له کابل حکومت سره خبرو ته راضي کړي.
زه دا خیال کوم چې مولانا صاحب طالبانو حامی پاتې شوی دی، طالبانو کله ځان ته استاد وي کله ځان ته بابا وي، د دې څه شک نشته. دعوی خو ډېره زیاته ده. زما اندازه دا ده چې په دې حالات کې دا چې کوم اوسه حالات دي، نو په دې کې به مولانا صاحب دپاره مشکل وي چې هغه په افغان طالبانو باندې زور واچوي یا په هغوی باندې سرانداز شي. البته د افغان دولت او د پاکستان دولت ترمنځ اتفاق وشي، ممکن
دا په داسې حال کې دا چې تېره اونۍ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري، نو ځکه باید مذاکراتو ته حاضرولو لپاره د طالبانو ته پر سیاسي مراعاتو ورکولو غور وشي. کابل پر اسلام آباد تور پورې کوي چې افغانستان کې حمله کوونکي طالبان په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه بریدونه پلانوي، خو پاکستان دا نه مني او وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یې د بې توپیره عملیاتو په کولو سره افغان وسلوالې ډلې له خپلې خاورې ویستلې دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغل په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا کولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د قبایلی سیمو د زدکونکو سازمان پرون په پیښور کې د گورنر د کور مخ ته پر لته غزاوه غوښتنه کوله چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په عملی کولو سره د دغه ولستا بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي. زمونږ د همکار زلانی سبزی سره په خبرو کې د دغه سازمان مشر شوکت عزیز ویلي دي په دغه اړه د گورنر سره د مذاکراتو خبرې ناکامه شوې دي او دوی به خپل احتجاج له دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي
د گورنر چې کوم ایم ایس او سیکرټری دی د هغې سره زموږ مذاکرات وشول، خو هغه داسې مذاکرات لکه هغوی داسې مونږ ته داسې یو پرسن یقین دهانی نه نو په دې وجه زموږ مخکیم د گورنر صاحب سره شوی. خو
اوس گورنر په خپله نه موجود؟
نه جی بالکل نه، هغه وایي چې چرته هغه آوټ آف هغه دی گورنر هوست یعنی چرته تللی دی. نو مونږ د دې لپاره تاسو ته معذرت کوو چې تاسو دا شی ختم کړئ، مونږ به گورنر صاحب سره هغه کوو، وایي تاسو ته به مونږ سبا له ملاقات درکوو او سبا راشئ. بالکل بالکل به مونږ بھائی مونږ ځوانان دی دا بناسی او مونږ بدل تک کینو او مونږ چې کم دے نه د چانه یریګو کدی مونږ ته هر څنګه د مسالے اگر هغه دلته مونږ انشاء الله هر یو مسله فیس کو
او سیاسی مشران یا بل سوک راتلو سوک راتلون کې شتره چرابه شي
دغه یره مونږ ته خدا سي چار اپته نه د کړي او نه د چا دراتلو داسي س انکم شته دی مونږ ته خو نه کاری زکه چې دوی خود سر د قبایل پنوم باندې سیاست کوي
او کدارته وای په اخره کې چې تاسو غټه غټه غوښتنی سدي
غټه غوښتنی زمونږ دادی چې فاټا اصلاحات چې کم دي دا کم شوی په دې باندې فوري طور پر عملی درآمد وشي او ریواج یک چې کم دي دا موږ نه منو او بل دادی چې فاټا خیبر مخه کې فل فورزم شي او د اغې نه علاوه په بے ګنا خلق په جیلونو کې پراته دي هغه دې رها کړل شي. قبایل کې ظلم سٹارټ ته دي ظلم اخر به موږ اومدغه شانته ژوند تیرو د نور څنګه نور پاکستان کوم انساني حقوق ملو دي هغه انساني حقوق د قبایل ته ولی نشتا ولی ورته ورکې دوی ولی په دې باندې چوپتي مونږ چې کم دې د نور شریان غوندي کې حقوق واړو.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ریوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې په پاکستان کې به د میشتو نارجستر شویو افغان کډوالو د رجسترولو پروسه نن پیل شي. نوموړی وایي چې دا کډوال یوازې د دې لپاره رجسټریږي چې پولیس یې ونه زوروي او هیواد ته د ستنېدو په مهال ورسره یو اندازه مرسته وشي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال اداره په پاکستان کې د میشتو نارجستر شو افغان کډوالو د شمیر په اړه متضادې دعوی کوي، خو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي دغه شمیر شاوخوا له 3 تر 4 لکو پورې اټکلوي. په خیبر پښتونخوا کې د یاد اتشې مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د پاکستان حکومت له افغانستان سره تر توافق وروسته د نارجستر شو کډوالو د رجسترولو پریکړه کړې او زیاتوي چې دغه پروسه به نن پیل شي.
خو له پاکستان حکومت دا وایي چې په ټول پاکستان کې د 15 لکو نه تر 6 لکو پورې ان رجستر مهاجرین دي چې د یو مسول په حیث باندې زه په دې باندې هم خپل اګرینیم کېدای شي د ان رجستر مهاجرینو ټول تعداد د 3 نه تر 4 لکو تعداد پورې اوسېږي.
د ښاغلي جلی په وینا په پاکستان کې د نارجستر شو کډوالو د رجسترولو په پروسه کې افغان او پاکستانی حکومتونه دخیل دي او په خبره چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې په دغه پروسه کې برخه نه لري. نوموړی همداشان وایي تر رجسترېدو وروسته به کډوال د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق ولري او د ستنېدا پر مهال به ورسره یونیسیار نه بلکې د مهاجرت نړیواله اداره IOM او د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت یو اندازه مرسته وکړي.
یوازې یوازې د ادارې سره د مهاجرینو وزارت او د IOM اداره به یو څه اندازه مرسته په داخله افغانستان کې کیږي چې هغه فی نفر هغه ته 3500 افغانۍ ورکول کیږي، همدارنګه د کور یو څه اندازه سامان ورکول کیږي، لکه خوراکي مواد ورکول کیږي او وروسته د دې یو فورم ورکول کیږي چې د یو په یو نوم رزمکه هم په نظر کې نیول کیږي.
په خبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په خبره د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې نه رجستر شوی کډوال یوازې د تل پر رجستروي چې د ستنېدا پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره مرسته وکړي او د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا ونزورول شي. خغلی جلی په دې لړ کې هغه واضح هم ردوي چې وایي نه رجستر شو کډوالو د رجسترېدو پروسه به دغه کډوال ته تر ډیره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې، خو په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ په تیزۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه رجستر او نه رجستر کډوال هیواد ته ستنېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په پاکستان کې په ماحولیاتي بدلونونو کارکونکي وایي ماحولیاتي بدلون د دغه هیواد لپاره یو لوی خطر لري او بیا خیبر پښتونخوا شمالي سیمې د سیلابونو له وجې تر ټولو زیاتې متاثره شوې دي. په تازه بارونو کې هم د قدرتي افتونو د نظم مرکزي اداره وایي تر ټولو زیات مرجوب لا په پښتونخوا په غریزو او لرې پرتو سیمو کې اوریدلې ده. په دغه اړه باندې تفصیل له فرخنده اسد نور.
د 2010 کال د سیلابونو را په دې خوا په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو شمالي سیمو کې د قدرتي افتونو له وجې ګڼ کسان وژل شول، په لسګونو ودانۍ او کورونه اړنګ شول او د خلکو کار روزګار هم متاثر شو. امریکایي مجله فارن پالیسي په خپل یو رپورټ کې لیکي ماحولیاتي بدلون د پاکستان لپاره د تراګرۍ نه هم زیات خطر لري، دغه د زرګونو خلکو ژوند او کار روزګار متاثر کولی شي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو یا انوایرمنټل ساينسز د محکمې مشره ډاکټر بشرا خان وای خلک ځنګلونه او ونی بوټي کټ کوي، د اوبو خیال نه ساتي او اوس په شمالي سیمو کې هم هغه سی اخوال پاتې نه شو څنګه چې پخوا وو، او دا هر څه د ماحولیاتي بدلون یو نه خدا.
نو هغه اخوال به مونږ ورو نه فیل کوو، دا غي وجه دا چې بوټي چې کوم دی هغه مونږ په خپل لګیا یو منګا چې څومره زمونږ جنگلات دي لګیا یو هغه کټ کوو په را روان وخت کې کوم افیکټ دی یا کوم اثرات دي هغه موږ باندې راځي چې موږ یو ځل زمکا د یو پرپز نه بل پرپز ته کنورټ کړو. د هغه ټولو نه غټ کوم نقصان دی هغه دا دی چې کاربن ډای اکسایډ ابزورب کول لپاره یا د هغه جذب کول لپاره چې کوم افیکټ وي هغه موږ ختم کړو.
د سوات ماحولیاتو د تحفظ یو ټولنه چې په ملکن کې په ماحولیاتي مسلو کار کوي وایي د سیلابونو او بارانونو له وجې نه یوازې د سوات او شانګلي ولس ته تر ټولو زیات تاوانونه رسیدلي دي، بلکې په دغو سیمو کې د سکلو د پاک اوبو مسله هم باید له پامه ونه غورځول شي. د دغه ټولنې یو ځای مشر پروفیسر فضل سبحان وایي حکومتونه د ماحولیاتي بدلونونو له وجې پیدا شوو مسلو ته هیڅ پام نه ورکوي. د پېښور پوهنتون د انوایرمنټل ساينسز محکمې مشره ډاکټر بشرا خان دا هم وایي د ګلیشیئرز ته ویلي کېدو سره د سیلابونو خطره زیاته ده او باید حکومتونه او ولس له وړاندې نه دې مسلې ته پام وکړي.
په پوره دنیا باندې چې کوم د آب و هوا اثرات یا چینج راځي یا تبدیلی راځي هغې باندې ګلیشیئرز دي یا غټ غټ واورې به پرتې دي او هغه واوره په هغې باندې کالو سر پرتې. اوس چې کله د کلایمټ چینج یا خبرې راځي نو ټولو نه غټ تھریټ چې کوم دی هغه عمده هغه حملایز هغه واورې ته دی. ساینټسټ دې وخت دا وایي چې دا واوره چې کومه ده دا به د وخت نه مخکې او زر میلټ کېدل شروع شي او د هغې امپیکټ چې کوم دی ظاهره ده چونکې زمونږ هغه حملایز زمونږ دي مونږ سره د نورو ډېر کنټریز هم دي خو څه پورشن زمونږ دی هغې هغه اثرات به ټول ناول په مونږ باندې راځي.
په ماحولیاتي بدلونونو یو کارکوونکی عادل ظریف بیا وایي د دغه بدلونونو یوه بله مسله چې د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې د سکلو د پاکو اوبو د کمیدو ده.
د اوبو ډېر زیات قلت را روان دی. د اوبو چې کم استعمال دی په پاکستان کې ډېر بې تهاشه ځکه ځینو چې څوک اوبو سکلو اوبو ورته نشه او داسې ځینې خاریات دي چې په سړکونو خلکو سره د پیسونو ولاړ دي او دا سکل اوبه چې کم دي نو داسې په ډبایي کوي نو دا دي چې اویرنس کمیونټي ویل باندې داسې د ریمیډیا په اساس کمپینز پکار دي.
بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي د 2010 2011 او 2012 په سیلابونو کې 3002 کسان وژل شول او تر 1.4 بلیون ډالر پورې تاوانونه ورسېدل چې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا کې خلکو ته واوښتل.
فرخنده اصل دوه چې په ماحولیاتي بدلون نه تاسو له معلومات درکول او سرزو مومند ته چرته چې د سکولونو د استادانو لپاره د نوي نصاب په اړه تربیت پیل شوی دی په دغه اړه باندې شانواز ترکزی معلومات را
په محمد اجنسی کې د سرکاري سکولونو استادان د نوي تعلیمي نصاب په مطابق تربیه کول روان دي. په دې تربیه کې د ساينس، میت یا ریاضي یا حساب او سوشل ساينسز یا سماجی علوم شامل دي چې دغه تربیت اخستونکو استادان پر ځان پویوي. د محمد په درې مرکزونو کې د تربیت روان دي چې په یو مرکز سرکاري های سکول صوبان خور هم دي او په دې مرکز کې د کوزه محمد استادانو ته تربیت ورکول کیږي. یو استاد مجیب الله خان وای چې د هغوی د زده کړو په وخت دا نوي رقم نصاب نه وو، نو اوس چې کله هر کال نصاب کې بدلون راځي هغوی ته د نوي رقم تربيت ضرورت وي چې د هغوی ترڅنګ د ماشومانو زده کوونکو لپاره هم ډیر ګټه ورده.
او بل کورسونه چې کوم دي چن شوی دي نصاب چې کوم دي چن شوی دي جی هغه د اردو مخکې اردو کې پښتو کې زبان کې به نشتل دور کې راغی جی اوس طریق انصاب دور کې دا انګلیش زبان ته او دا د کوم ته د انګلیش میتډ چې کوم دي یا د میتس یا دغه چې کوم ټیچرانو ته کوم مشکلات دي نو هغه پکې به کوته کوي جی.
مکرم خان وای چې د فټا سکولونو ته څوک پاملرنه نه کوي نو هم دا وجه ده چې د قبایلی سیمه ماشومان په سبقونو کې پاتې زی دی وای چې هر کله ک اول استاد ته تربيت ورکړې شي نو به ممکن ده چې ماشوم هم تکړه وي.
انګلیش میډیم کورس را لې نو پاږي کې استاد سټوډنټ ته سکه چې استاد هم پکې مسائل راځي دغه چې او شی به منګه اغه ته به منګه ادي اعظم ویلي او ته ایچ سی اف وای نو اغه نمونه د کولم پکې شي او مغه طریقې دي او مغه دغه دي خالي نمونه بدل شو نو اغه استادان هغه دلته چې کوم دی ورکشاپ کې چې کوم دی انګلیش میډیم کې زکې
په محمد کې تربيت اخستون کې استادان تر نه هسو پوري دي چې د تربيت ورکون کشمیر شل تربيت ورکون کې یو استاد راجولی خان وای
دی ورکشاپ کی دا دری سبجیکٹ چکم دے سنٹرڈ سبجیکٹ دو فو یا فوکس سبجیکٹ د دین علاوہ د انگلش ورکشاپ بیل چکم دے غجی را روان دے او دا آئی ٹی باقاعدہ بیل یو ورکشاپ چ
د دغه استادان پوینا چې د تربیت ورستو به حقوق پلس د کون کو ماشومان ته دغه سبق ورخای چې د حقوق هم ډیر په ګټه راځي دوی دا هم وای چې باید پراتلون کې هم حقوق ته د نورو مضمونونو تربیت ورکړي شي لکه کمپیوټر او انګریزی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو درنگ شیبہ کے پا پختونخوا کے دا سحر لسنے بجے کی دن کی دی دا اسرارلم مومن نبا مهم خبرون نورو دا خبرون نرستو رتا دا قامی یا نڈیوال مدبواتو نا مهم برخی وڑان دیکو زمونگا ونیز خبرونا مشالون نبا هم آورے و رده جرون بے دا اسرارلم مومن نا دا دیو خبرون نورو
پاکستان فوج د افغان چارواکو دا خبرې به غټه وبللې چې په خبر ایجنسی کې د پاکستانی فوجانو نوی پیل کړی عملیات بې فائدې دي د پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه پرونول چې دا قسمه تورونه د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د لمن زوړلو لار نه ده د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون نوخته مشال لوته ویل چې پاکستان د خبر ایجنسی پر ضد خپل هیواد په خارونو کې د ترګر پر ضد عملیات وکړي د پاکستان جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق گنوائی د افغان چارواکو په بلنه د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولو ته چمتو دي د دې غوند ویان مولانا یوسف شاه پرون مشال لوتول چې لا هم افغان حکومت او طالبانو دوی خپل شرایط نه دي په ډاګه کړی خو دې په دې لړکی کوششونه کوي په پیښور های کورټ کې نن د مشال خان د مقدمه لمردانه بل زیاته د انتقال پړه د اپیل اوریدنه کیږي د پیښور های کورټ مشر خازی د مشال خان د وجنې مقدمه بل زیاته د انتقالولو پړه د مردان ضلع قاضي ته د جولای تر شلمې وخت ورکړی وو چې خپل رپورت تیار کړي وای چې آیا دا مقدمه د په مردان جیل یا بل ځای کې پر مخ یوړل شي او که څنګه د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپل پوځیانو د وسیدو د زینو پړه د ترکی د دولتي ایجنسی خبر شوی راپور تندخنه څرګنده کړي خای له دې سره د دغو دوو هیوادونو اړیکې چې ناتو غړي دي کړکې چني شي
مهم خبرونه ورو ده سرزو اسلام آباد ته چرته چې فتنجم ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه نه مهم ټکی وړاندې
جنگ ورسپانه په خپل اداره کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو مشر سرتاج عزیز د نه پورس په سینټ کې کوم پالیسی بیان ورکړی نو دا غینه داسې ښکاری چې د پاکستان پوسټ په خوانې مشر جنرال ریټایر راحیل شریف تر دې دمه په سعودي عرب کې د هیڅ یو ځواک مشر ولی نه کوي او نه تر اوسه چرته اتحادي پوسټ جوړ دی او نه د هغه قواعد او ضوابط ادارې وایي چې مشر خارجه وویل چې د پوسټ اتحاد په اړه چې قواعد او ضوابط مخې ته راشي نو پارلمان ته به وړاندې کوي او د پاکستان پارلمان چې کومه پالیسی جوړوي په هغه به عمل کیږي ادارې په وینا چې سعودي عرب هغه ملک دی چرته چې حرمین شریفین دی او د هر مسلمان کا هغه د هر مسلک وي د دې مقدس ځایونو د حفاظت لپاره هر وخت تیار دي خو په سیمه کې رامخته کېدونکو پیښو او د مسلمان ملکونو د یو بل پر ضد ودرولو کوششونه په داسې مرحله کې داخل شوي چې نه یوازې پاکستان او سعودي عرب بلکې ایران ترکی قطر یمن او د مصر په شمول ټول ملکونو لپاره ضروري شوی ده چې هغه هر وخت بیدار وي او د یو بل داسې طاقت دی جوړ شي چې د دوی د یووالي نه داسې مسلک یا د فرقې رنګ په نظر نه راځي بلکې د اسلام او د مسلمانانو د عزت او وقار د یووالي په ښکاره اظهار وي ادارې په وینا چې د سینټ د غړو لخوا سوالونه پورته کول او تبصرو پس د یو مؤثر خارجه پالیسۍ جوړولو ضرورت را وړاندې شوی دی او په رښتیا کې هم د نړۍ هیوادونو خپل کامي ضرورت او سلامتي تقاضو مطابق د خارجي تګلارو وخت پر وخت نظر اچوي ادارې وایي چې اسلامي هیوادونه د یو بل پر ضد استعمالولو لپاره وسله د امریکې نه اخلي واشنگټن لخوا په ایران بندیزونه لګول کیږي په کشمیر کې د هند لخوا زور زیاتې روان دي همداشان د فلسطین حالات د ټولو وړاندې دي په مسلمان ملکونو کې د داعش په نوم یو بیرونی ایجنډا را داخله کړې شوې ده ادارې اخر کې وایي چې د دې ټولو حالاتو په پس منظر کې دا ضروري شوی چې ټول اسلامي ملکونه د خپل مشترکه بقا لپاره په یو ځای یو تګلارې جوړ کړي او که داسې نه وي نو د دې ډېرې خطرناکې نتیجې را مخې ته کې دیشي مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې زیات عمره پینشن اخیستون کې زموږ د معاشره هغه طبقه ده د کوم شمیره چې په لکونو ده او د دې مسلې بشمیره دي که نورې مسلې وي او کنه خو د دې د صحت مسله دا طبقه ډېره ځپلې اداریه وایي چې د میاشتې په لومړي تاریخونو کې د پینشن ترلاسه کولو لپاره په لوی قطار کې درېدو نه هم د دې د مسلو او مشکلاتو اندازه لګولې کېدای شي او د خپلې مجبورۍ د لاسه دغه زیاتومره کسان په ګنټو په قطارونو کې ولاړ وي. اداري زیاتوي چې د پینشن اخیستونکو ګیله ده چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت نه علاوه یو حکومت هم د دې د پینشن په پیسو کې سر د تسلۍ وړ زیاتوالی نه دی کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه د ولسمشر ټرمپ د انتظامي د پالیسیو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې په روبوټي سیالیو کې د افغان جنکو په شرکت راپور خپور کړی دی. د دواړو راپورونو مهم ټکی اور واشنگتن پوسټ لیکي چې د ګل په ورځ د ولسمشر ټرمپ انتظامي په نزله د دې خبرې سند ورکړ چې ایران په کال 2015 کې د امریکا او نړۍ سره د شوي جوهري لوزنامې په شرایطو عمل کړی دی. دا خبره لازمه ده چې حکومت هر درې میاشتې کانګرس خبر کړي چې ایران د جوهري لوزنامې په اړه خپلې ژمنې پوره کوي. ورځپاڼه د نیویارک ټایمز د خبریال پیټر بیکر د خولې لیکي چې ولسمشر ټرمپ خپل امنیتي ډلې ته ویلي دي چې هغه به د تل لپاره د لوزنامې سره د ایران د ژمنتیا سند نه ورکوي. لوړ پوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ په دې خبره قانع کړی دی چې باید د لوزنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه ونه د نیشنل انټرست مجلې سره د خبرو په وخت وویل چې سپینه ماڼۍ د جوهري لوزنامې په اړه متضادې اشاره ورکوي او دا د شوي لوزنامې د روح پر ضد کار دی. د مه په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د ناټو په غونډه کې د خپلو اروپایي اتحادیانو په دې د آماده کولو هڅه وکړه چې د ایران سره کاروباري معاهدې نه لاسلیک کړي، خو ولې د دغه حکومتونو چارواکي د لوزنامې په شرایطو په بیا خبرو کولو آماده نشو. بلخوا نیویارک ټایمز په امریکا کې په روبوټي سیالیو کې د افغانستان نه د ورغلیو جنکو د کار په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې دغه جنکو ته دوه ځله امریکا ته د ورتګ لپاره ویزې نه وي ورکړل شوې، خو د ولسمشر ټرمپ د مداخلت نه وروسته ورته اجازه ورکړل شوه. په نیویارک کې په یو تالار کې پر راجوړ شوې غونډه کې د جنکو په خپلو لاسو جوړ روبوټ کتونکو ته وړاندې کړ او خلکو او میډیا یې ډېره ستاینه وکړه. په دې سیالیو کې د برخې خستور لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه 150 خواستونه راغلي وو. په غوره شویو کې د شپږ افغان جنکې هم شامل وې. په داسې حال کې چې نورو جنکو خپل روبوټونه په سلورو میاشتو کې جوړ کړي وو، دې جنکو دغه کار یوازې په دوه ونیو کې سرته ورسو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان ورځپاڼې لیکلي دي که څه هم د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د خپل هیواد پالیسیو ته یو نوی شکل ورکول غواړي، خو د نوموړي بهرنیو چارو پالیسۍ د منځني ختیځ په ګډون د دغه سیمې لپاره خنخکاري. تفصیل د اسرار الله مومن نور.
ډان ورځپاڼه لیکي تیره میاشت سعودي حکومت اجازه ورکړه چې د سرکاري سکولونو جینکۍ زده کوونکي په فزیکل ایجوکیشن یا د بدني روزنې په تعلیم کې برخه اخیستی شي. مقالکون کې ماهر علي په خبره لدی دا ثابتېږي چې سعودي عرب ته په جدید نړۍ کې د داخلېدو لپاره لا هم ډېر اصلاحات کول دي. خدا په ظاهره د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان د 2013 هغه پلان برخه ښکاری چې هدف یې د سعودي عرب د قرون وسطایي یا منځنۍ پیړۍ د وخت پالیسۍ په جدیدو هغې بدلول دي، خو په عین حال کې ولی عهد د وهابي مسلکه سعودي شهنشاهیت سیمه ییزه سر هم پراخول غواړي چې له کبله یې یو شمېر ستونزې رامخته شوي، لکه څنګه چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز تیره میاشت د خپل وراره محمد بن نایف نه د ولی عهد څوکۍ په ګډون ټول اختیارات واخیستل او د هغه پر ځای یې خپل زوی محمد بن سلمان راوست، او دا سیره پرونه دي چې ښاغلی نایف په کور نظر بند کړل شوی. د مقالکون کې په خبره لدې ګام سره کېدای شي د سعودي عرب په شاهي کورنۍ کې کړکېچ رامنځته شي. پر دې سربیره یو دش کلن محمد بن سلمان چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د سعودي عرب د کورنیو او بهرنیو چارو پالیسیو په جوړولو کې مهمه برخه لري، د نوموړي رویه ډېره خطرناکه ښکاري. محمد بن سلمان چې د دفاع وزیر په حیث په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیاتو مشري کوي، لا یې هم حوثیان کمزوري کړي نه دي، خو دغلته یې په عملیاتو کې یو شمیر بېګونه خلکو ته مرګ جوب لاړولی. سعودي عرب د حوثي قبایلو پر ضد ځکه عملیات کوي چې د دوی په آن دغه قبیلو ته د ایران ملاتړ ترلاسه دی. مقالکون کې ماهر علی وای چې پر قطر د بندیزونو تر شا هم د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان لاس ښکاری. دا په داسې حال کې ده چې قطر دا وخت د سعودي عرب په مشرۍ د متحده عربو اماراتو، مصر او بحرین له سیاسي، سفارتي او اقتصادي فشار سره مخامخ دی. دغو هیوادونو پر قطر تور لګوله چې ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او ورسره یې ځمکنۍ او هوایي لارې تړلې دي، خو قطر دغه تورونه ردوي. محمد بن سلمان چې د سعودي عرب په کورنیو او بهرنیو چارو پالیسیو په جوړولو کې مهمه برخه لري، نو په دې وروستیو کې د ایران په اړه د سعودي پالیسۍ هم د دې خبرې عکاسي کوي چې د نوموړي پالیسۍ جارحانه دي چې د یادو دواړو هیوادونو په ګډون د دغه سیمې لپاره ښې نه دي.
سره مومن راپور مورد اوریدونکو، د امریکې نیشنل انټرست مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د هغې د سرنګوالي په اړه باندې یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي که امریکا رښتیا غواړي چې د افغانستان له خاورې د جګړې او نامنیو ټغر ټول شي، نو هغه هیواد ته د اضافي سرتیرو لیږلو تر څنګ یو لږ نور کارونه هم باید وکړل شي. د دغه لیکنې مهم ټکی د هارون بچان او
د نیشنل انټرست مجلې لیکنه وایي روان دوبه په افغانستان کې ترهګر بدونو نور هم زور واخیست او دغه هیواد جګړه لا پسې تیزه شوه. د نامنای په دغو تازه پیښو کې لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د لیکنې تر مخه په دا وروستیو کې افغانستان ته د یو شمېر نور امریکایي سرتیرو لیږلو خبرونه خپاره شول، خو لیکنه وایي که امریکا رښتیا غواړي د افغانستان له خاورې د جګړې او نامنیو ټغر ټول شي، نو هغه هیواد ته د اضافي سرتیرو لیږلو تر څنګ نور هم یو لړ کارونه وکړي. دا مهال چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د ستراتیژۍ جوړولو موضوع ګرمه ده، داسې انګیرل کیږي چې دغه نوې تګلاره به د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغې په مقابله کې له بریا سره مخامخ نه شي. په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس خبره راغستل شوې چې د امریکایي کانګرس یوې کمیټې ته ویلي افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو هدف د افغان ځواکونو د تربیې او هغوی ته د سلام مشورو ورکولو چارې پیاوړې کول دي. بیا هم افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو لیږل د هغه هیواد لپاره د امریکا د یوې پراخې ستراتیژۍ بدیل نشي کېدای. لیکنه کاږي په اوس وخت کې تر ټولو زیات پام د افغانستان په جګړه کې د امریکا او افغان حکومت د همکارۍ ټکی ته باید وشي. په لیکنه کې د هغو احتجاجي مظاهرو یادونه شوې چې په تېره جون میاشت کې د کابل ښاریانو د ناامنۍ د پرله پسې پیښو له کبله د افغان حکومت پر ضد وکړې. د افغان حکومت دننه د ولسمشر او اجرائیه مشر ترمنځ د اختلافاتو موضوع ته په کتو دغه حکومت د پایښت په اړه خلک اندېښنې څرګندوي. سربیره پر دې د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل رپورټ کې افغانستان د نړۍ یو له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړی دی. لیکن وایي امریکا به هله طالبان له افغان حکومت سره خبرو کولو ته اړ کی چې د پاکستان پر خاوره طالب مشران او د غوی پټنځایونه په نخښ کړل شي. په لیکنه کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په حواله زیاته شوې حکومت یې هڅه کوي د افغانستان مسئلې ته یو سیمه ییز حل ولټوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې شاعر ادیب او پیښور کې د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي، نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپل شاعرۍ کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي. د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس یو پاک یو محترم هنر دی او په دې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، په دې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، په دې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. نو چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی په معاشره باندې په ټولنه باندې غلط اثر غورځي، نو دغه شاعران او دغه شاعری چې دا په اور سیزل پکار دي. په دې کې د سرکار هم غلطي ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې د سنسر بورډ جوړ کړي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب ریاست تسنیم نه پوښتل نو د هغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقی شاعری کوي د هغه شاعرانو هیڅ مستقبل نه وی او د هغه شاعری د یو سورزو شاعری وی. ریاست تسنیم په دې حق لا زیاته کړه
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زله می دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه دی، یو ته وایي خراب مقبولیت، یو ته وایي ښه مقبولیت. ښه مقبولیت د رحمان بابا ری ډېر آسان شکل کې، او خراب مقبولیت چې کوم دی دا علي حیدر جوشي غونډه کې دغه شاعرانو ده. نو موږ له پکاري چې د رحمان بابا اتباع کو په نسبت د علي حیدر جوشي، د رحمان بابا خبره زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي. د داسې قسمه شاعرانو چې کوم دی نو پښتو ادب ته هیڅ فائدہ چې کوم دی نه ملاويږي، او دا په هر دور کې هم دا د چاربیتو د نیمکو د ټپو د پادشي دي شاعران.
د ادب دوه سازانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعري د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي، ځکه چې یو تعمیري ادب د تعمیري سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسي کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو زموږ همکار سراج زهیر چې پښتو جدید شاعرۍ باندې تاسو ته راپور وړاندې کوو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې مشالونه. په دغه خپرونه کې نن د قصه خوانې د تاریخي المیه ذکر کوو. راځئ چې دا خپرونه وکړو. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری هم او د پښتنو په سیمه د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خپل حقونو لپاره د پښتنو د قومي مبارزې د تاریخ نه د یوې لویې پیښې کیسه کوو چې خلک یې د قصه خوانې د قتل عام یا قصه خوانی مساکر په نوم باندې پیژني. دا د کال 1913 کیسه ده. د اپریل د میاشتې 23 نیټه وه. د پیښور ښار په تاریخي قصه خوانی بازار کې د خدایي خدمتګار تحریک غړي راټول شوي وو، او په ټول هندوستان کې د پیرنګي حکومت د زور زیاتی پر ضد مظاهره کوله. تاریخ لیکونکي لیکي چې دا یو پرامنه مبارزه وه، او مرام دا و چې د دې سیمې د ولس اواز هم د هندوستان حکمرانانو ته ورسوي. د دې نسور جوړاندې کانګرس او د خدایي خدمتګار تحریک مشرانو په اوتمانزو کې د آزاد سکول په جلسه کې پریکړه کړې وه چې د برتانوي راج پر ضد به د ګاندیجی د اولسي نافرمانۍ په تحریک کې ملګرتیا کوي. په دغه اړه د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد د تاریخ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه وایي
اولس کې روز څوک د صوبې گورنر پاتې شوی دی، هغه په خپل یاداش کې دا یې چې یاره تر هغې پورې خو زمونږ څه پروا نه وه، تر څو پورې چې صرف ته کانګرس ورکړو، ځکه چې یو نیم سل کسانو علاج مونږ کولی شو. خو چې کله د دې نه خبر شو چې باچا خان هم ورسره لوز وکړو چې یاره مونږ هم در سره یو او وادې ګاټې وشوې، نو بیا مونږ سره فکر شو. نو دی د پېښور خواوشه اخوا دېخوا لویې ګرفتاریانې وکړي چې یاره دا پروګرام د دوی ناکامه شي. نو نور خلک خو ګرفتاري ورکړه. دوه کسان الابخش برقي غلام رباني سیفي، دا دواړه د پېښور ښار کانګرسان، دوی د شپې نه ګرفتاري ویر نه کړه، او د سهاره نه یې ویر کړه. سهاره نه دا دفتر چې د کانګرس کوم و دا په ګنټګر کې و. نو دوی وي هلته نه کابلۍ تاڼه کې نور د کانګرس لیډران چې کوم د شپې تېر کړي وو دی مو. نو دوی اراده وکړه چې یاره پیاده به دا خلکو ته پته ولګي چې یاره زمونږ دا ګرفتاري ویلې، ځکه مقصد خو هغه و. نو چې دی را روانو په لاره ورو هغه خلک ورسره ډېر خلک د ګیر چاپېره دا کلو علاقې نه سود سودا هم ښار ته راځي کیسه خانه ته کټوی مټوی یو دپاره هغه یې ورسره شروع کړي او تماشا وګوري چې څه دي روانو. او هلته کې فرنګیانو چې کوم انچارج په تاړه کې هغه چې دا خلک ولیدل کابلۍ تاړه کې هغه چې دا خلک ولیدل پنځرو 1200 خلک راجمع، نو هغه په دې باندې وویرېدو.
ډاکټر وقار علي شاه وړاندې وایي په 23 اپریل خلک د خار له مرکزی لارو راتیر شو او قصه خوانه ته ورسېدل. د کابلې تانې مشر چې د خلکو لیدل نو فکر یې وکړ چې دا جوړې په تانا د برید لپاره راټول شوې دي. هغه په واست خواستو کو چې راشي او د تانې حفاظت وکړي. لږ شپه کې د پیرنګي پوز شپک ټینکو نه راورسېدل. وړومبی ټینک سوار لس کسان وچقول چې لس کسان په ځای مړ شو او سلور سخت جوبل شو.
وړومبی ارمټکار چې راغلو دلته کې مور هغه مور سره چې راتاو شو نو سلور کسان چې خلکل نبی سوار لس په اتل لس کسان خو په عمره ټیرونو لاندې مړ شو او نو سخت جوبل دلته کې خلک روح مو موته کنه دا کې خلک خو پرم نو صرف لکه راغوم شي د ثاني نه بهر کتو چې فل تماشا کولا چې لیډران څه کوي لیډران ولاړو جلسه کولا په دې دوران کې چې را مړي وي دلته ژوب لري ولیدو نو پارته باندې سرو ګرځي چې خدای داسې دي په دې دوران کې یو د بدقسمت فیرنګي بچي په موټر سایکل باندې سورو داګې ورکولو هغه دې ځای ته رالو اچ رالو بس دلته کې هم په دې جلوس کې یو سړی هغه راو ګرځولو او صبر ورسره هغه نوم دې عبدالرحمن مانه هم دې دغه کې دکانو د په یو مې به خرڅول ما سره خپل ملاقات هم شو دې کې دې په گزارو کو او هغه راو ګرځولو هم دې ټیم کې هغه ټیم کوم ټیم کوم ور مکار وانه چې دا ولیدل هغه دا جرأت سره وردا کول شو د محکمانو چې هغه دې څنګه لاس چت کی
د برتانوی راج چارواکو په احتجاج کوونکو د ډز حکم جاری کو خو د ګورکا ځواکونو مشر ویل چې په بی ګنا او بی وسلې خلکو د ډز وس جواز نشته او د حکم منلو نه انکار وکړو. ډاکټر وقار علی شاوایی د ګورکا ځواک سرتیری د نیپال اوسیدونکو نوموړی زیاتوي
دای چې کوم فوجانو ته وویل چې ډز وکړي نو هغه ګورکا پالټنو ګورکا رجمنټو ګورکا چې دی دادا ګوروال رائفلز به ورته وي نیپالیان دي او دوی به اکثر د فرنټیر وارفیر د پاره به دا خلک برتي کړي وو ځکه چې افغانستان ته به اصول کړه هغه ته به اصول نو ډېر به هغه د دې د علاقم غریز علاقه ده د موږ په غریز علاقو کې دا بهترین خلک وو چې د رنګي د پاره به جنګېدل نو چې هغه د څه وخت وو چې تاسو په خلکو ډزې وکړي نو هغه حوالدار چې کوم مشر هغه انکار وکړو هغه ورته چې تاسو چې موږ برتي کولو نو تاسو وایي چې تاسو به د هندستان د دښمنانو سره په سرحدونو جګړه کوئ او دا خو دې موږ خپل بچي دي بې وسلې خلک دي په پاکستانو سره تماتن اکتوبر نه چاکو نو په دې موږ څنګه ډزې وکړو په دې موږ ډزې نشو کولی بس اکدم د هغې کورټ مارشل وکړو فرنګي بل آل وایټ چې ورته ویلی شي ټول سپین پوستي هغه یې رامخکې کړل او هغې ډزې شروع کړې دا ناترسه دواړه ډزې چې وي په کم یوولس بجې ورځې شروع شوي وي او تر دریو بجو پورې جاری وي نو په دې کې په سواو خلک چې دي دا پکې اوژل شول او د مړو تعداد خو تر نن پورې څوک دا په ډېر دغه سره نه شي ویلی خو د مخپل ریسرچ دا ښایي چې د 222 او 2500 منځ کې خلک چې دي دا یې په مکمل کړي دي او د ژوبلو تعداد د 650 نه زیات دی.
خلق را وړاندې کېدل پر ډزو سوري سوري کېدل را پریوتل مړ کېدل په دې کې سیکان هم وو هندوان هم وو او مسلمانان هم ډېرې خدایي خدمتګارو د خار کوسه د غوی په وینو سره پرتې وي هر لور ته وحشت خور او له 213 نه تر 300 پورې کسان د ډزو په نتیجه کې وجل شو. په دغه وخت کې باچا خان چرته وو د ډاکټر وقار علی شانې اورو
دا څه دا چې باچا خان په خپل موجود نو دي کې هغه د شپې نه پروګرام دا جوړ شو چې د پیښور د اګیر ساتیره علاقې چې کوم د غدي دی برازي او باچا خان عبدالاکبر خان اکبر دی به 400 نه شي د څار وختي په 400 نه تانګاو کا روانو د ناکې تانې سره د اودول شو نو دوی تر هغه پورې هیڅ نه خبر چلته کې دا ویل موږ مو درو ویل مو په خاور ته نه پیږی نو چې واپس کو دي ناکې تانې نه واپس را وستو تحصیل کا د 400 تحصیل تانه چې کومه وا التکه بیا خبر را ورسېدو چې را داسې التکه دزې شوې دي د شمار خلک پکې مرګ او ژوبلې شوې دي تقریبا زیات تعداد نوموړي لیډران چې کوم هغه هم اتمانځو هغه پروګرام دی وځينا هم په 400 کې وو.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې د دې پیښې په اړه د پلټنو لپاره وخت په وخت کمیشنونه او کمیټې جوړې شوې دي او هغوی په ډزو کې د وژل شوو کسانو بیلابېلې شمیرې ورکړې دي خو په دې کې تر ټولو مستند راپور د سردار پټیل کمیټې وو چې د کانګرس لخوا جوړ شوی وو.
یو چې وا دا د کانګرس په طرفه جوړ شو سرکاري د دې په ټیم انکوایري کمیټې دی یا کانګرس انکوایري کمیټې خو دلته لکه اجازه په دې کې چې دې تراشي دې ته نه پرښو دای کنده چې فار شوې دي او البته کې ایزټ مسل د څور کا هغه خلک چې دا د دې دي دي څو په ثواب یې باندې راغلي دي څو په کښورا پورې دي دي څو په لامبورا پورې دي دي څو په دګواد د نیوالي تر لار راغلي اې براتلو
نن هم په قصه خوانه کې دغه شهیدانو یادګار نړیدلې پروت دی. نن هم زمونږ ډیر پوها او تعلیم یافته خلک د خپل خاورې د شهیدانو له قربانو خبر نه دي. ډاکټر وقار علی شاه وایي باید د دارنګ تاریخي پیښو او المیو پاړه په تعلیمی نصاب کې سبقونه شامل کړل شي او نوې کلتا دغه مهمو پیښو په دې کې د قرباني ورکوونکو اتلانو پاړه معلومات ورکړل شي.
د پښتنو بدقسمتي دا ده چې ډېرې اهم پیښې ډېرې لوی لوی ورځې هغه منزل خو پرې ده چې همداسې دې توجه لاړې شي. په هغې کې یو ورځ دام ده چې دې ته لکه قومي المیې والا ورځ ده او بدقسمتي دا ده چې زمونږ روشنفکران خبر دي نه ته نه تعلیم یافته خلک خبر دي او نه ته نه د اسکولونو یونیورسټیانو استادان خبر دي. نو چې دا خلک نه دي خبر نو راتلونکي بچو ته راتلونکي جنریشن ته به دی څه اطلاع ورکړي څه به ورته وایي چې یاره دا څه دی نو څه دی څه نه دی. په دیارلسم اپریل باندې چې کومه ورځ نمانځي هغې په سرکاري توګه باندې هغه د جنیاواله باغ واقع ده په 1919 کې شوې ده او د هغې هر یو ماشوم چې دی هغه د بي سي نه خبر دی د دې نه خبر دی چې څومره قربانیانې پکې شوې دي.
اوردونکو هم دې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي. روانه ونې بعد د عدم تشدد د تحریک د نورو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.